سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره یو ان ماین سوای په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي د غیدارې پرون په خپل شبکې افغاني ټوئیټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي ل خپل شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوی هڅو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په قرب میاشت کې ویلی و چې د افغانستان دوا پر دریمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته اوچا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی ویلي په افغانستان کې هر میاشت یو سل شل کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو قرباني کیږي چې 500 سلنه ماشومان دي د طالبانو د پهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونی په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي ایشوټډ پریس خبری اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی دی چې د طالبانو د پهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر کوم عمر محدودیت نشته د په وینا یوازینی شرط دا چې نجونی د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزای اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولای شي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي اوتمبای ویلي دا معلومه نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسي کې کنه او دا هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغو مدرسو ته ځي څه باندې تصور کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي او پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تر یو کال زیات وخت کیږي چې په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپلې ټولنې شبکې ایکس په ټوئیټر لیکلي ښاغلی متقی د یو هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ایران له هغو ګوته کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان لیو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 نور افغان بندیانو د لیکت خبر ورکوي د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون پیوی لامیه کې د نیمروز د بهرنی ارتباطاتو د رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا ویل دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادونو لرل کبله په ایران کې نیول شوی وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شو حقیار ویل چې تیرونه هم یو سلو درې نوی بندیان تر خوشی کې دوروسته نیمروز دستانه شوې دي ول شي ودی چې په تیر څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې څلور سوا اتیا بندیان له ایران نیمروز دستانه کړې شوې دي او د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی د یو څلورویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د څوارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سباشنبې ملي ویر اعلان شوی دی د پنجشنبې ناوخته د پراګ په مرکزي برخه کې په چارلس پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 15 نور کسان ټپیان شوي وو چې د لسو وضعیت ناوړه بلل شوی دی د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښودلی دي د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلې ده د جرمني فرانسې سلواک اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښودلې ده سپینې ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي د سپینې ماڼۍ ویانت کرین ژایر پیټر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د اړتیا په صورت کې مرسته کوي بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي چې د پیخي د قربانيانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي خي زلنسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې به را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. دا شی ولې په افغانستان کې هر وخت د زیږون پر مهال باندې د میندو د مړینې شمیر لوړ وي؟ وړاندې به یې په لتونو راپور درته ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې پکې معلول ښځې د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. بیا بل پلو د افغانستان په جنوب هلمند کی وشمیر وسیدون کی وای چې د ژمی سړې هوا د سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
لکن وس د خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولې، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. فرانس پریس اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یو مور مړه کیږي. په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. فرانسوي خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی. په افغانستان کې د ناروی د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلی چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 15 میندو د مړینې شاهدان دي. د فرانسې خبري ایجنس د خغلی ډال له قوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته په شاوړي چې ځینې وختونه دغه مېرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. دغه ادارې ویلي وو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسې خبري ایجنسی هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسؤلینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې مېرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوې. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه مو د وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی ډېرې مېرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول، د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابلها
کوم ډاکټرانو او قابلګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېرې کمې شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو تنتللي او نور هم روان دي، او دا تبه نامل کیږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کیږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینې مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان یو
امر مرګ میر مادر روز به روز خات باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانیستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. یادونې ده چې د طالبانو د حکومت له لورې د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا دوی په خبره د ژمي په دې موسم کې اوس مهال د کورونو د ګرمولو لپاره څنګه لري او زیات برخه کم سونتو کې چې دوی ژمي تبیل کړي او له هغې څنګه دي پاتې. دوی وایي واکمن حکومت او نړیوال بنسټونه دي ورسره مرسته وکړي څو دوی او ماشومان یې له دې ژمي روغ ووځي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي پر واکمن حکومت او نړیوالو موسساتو باندې غږ کوي چې د ژمي له سړې هوا څخه د دوی او ماشومان یې وژغوري. دوی وایي اوس مهال د ژمي په دې سړې هوا کې په کورونو کې بې بخاري ژوند کوي او د ژمي سړې او یخې ورځې لا هم په مخ کې لري. محمد جان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي چې په کور کې بخاري نه درولي او نه هم ډوډۍ لري.
هر کور کې ستونزې شته، هر کور کې مریضان شته، په هر کور کې مشکلات شته، د بوټو د وړو د معنا خوراکي مواد وړو د سرپنا.
تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې مشر فرانس ګومینس ویلي دي چې له هرو درې افغانانو یو نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه بله کومه کوي. په تیره بیا سخت ژمی لړزان اقتصاد طبیعي ناورینونه او تازه ورستنوسو لا نورې اندېښنې هم پسې ډېرې کړې دي. میرزا ولی د همدی ولایت هلمند یو بل وسیدونکي دی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای د سون توکي واخلي، ځکه د دې په خبره چې د غلطه د سون توکو بې زیاتې لوړې دي. نوموړي وایي دی اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
لیکن اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو ورځانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلی دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت ته خواڅخه داسې کومک نه دی ورسره سوی. نو
د افغانستان په همدې جنوبي ولایت کې اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت وي، خو په ژمي کې بیا بیکاره وي او پر کورونو ناست وي. د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
غوښتنه مو دغه ده چې موږ وایو چې د مسلمانانو سره یو څه کومک وسي، یو مدد سره وسي، یو اقتصاد ورته برابر شي، ژوند یو برابر.
غوښتنه مو دغه ده د دولت سره چې موږ سره کومک وکړي، چې د طاقت واجدله په وسه کېږي، هغه قدر کومک موږ سره وکړي واجدله، چې موږ کړل یستانه یا بل یسته گزاره دي واجدل په روزانه باندې ده واجدله، او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجدله. بره به جانجان څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولاکه پیدا کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو خلکو د ستونزو په اړه دغه ولایت طالب مسولینو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه موږ ته د خبرو کولو وخت را نه کړي او زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ژمي د سړې هوا څخه یوازې هلمندیان نه کړېږي، بلکې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم ورته حالات دي، ځکه دغه هیواد وچکالي زیات ځپلی او خلک یې بې روزګاره دي او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو د معلوماتو له مخې تر سلو زیات کسان د ژمي د یخ یا واله مل مړه سوي وه، چې ګڼه برخه یې ماشومان او د زیات عمر لرونکي کسان وه.
و موریدل چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې له سخت ژمي سره مخ دي، خو امکانات ورته نه لري. بل پلو په غزنی کې معلولې ښځې بیا د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. ورزو له سیمې چوسیات په دې راپور کې اورو.
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وچ پولیو ناروغۍ ځپلې او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کاله د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم اشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولې طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې، خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلېرویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې په دې هېواد کې ملي ویر اعلان شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي وروسته ځان وژلی چې ورسره د وژل شوو شمېر څوارلسو ته رسېدلی. په پیښه کې پنځه نور کسان ټپیان شوي چې د لسو وضعیت یې نازک بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراګ ښار مرکزی برخه د پنځشنبې ناوخته د وژونکو ډزو شاهده و چې د چارلس پانتون یو څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون څوارلس کسان وژل سوي او پنځه ویشت نور ټپیان سوي چې د لسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکی تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت رکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژل سوو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمنی، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپله صمیمانه خواخوږي ښیي. زیلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفاهي له کړې ده. په پراګ کې د آزادې اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګډمن په ویلامه کې ویلي د آزادې اروپا آزادي راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکنو ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان یو شمیر اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د سړکونو له خرابوالي او د خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه یو کمپاین پیل کړی او له اوسنیو واکمنو پکې غوښتنه شوې ده چې باید د دوی سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او کومې سیمې چې سړکونه نه لري هغې ته باید نوې سړکونه ور تیر شي. دغه ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې اوسنی حکومت هم د پخوانیو په څیر ورسره د مور او میری چلن کوي. دا چې ولې ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورستاني ځوانانو او د ګاونډي ولایتونو اوسیدونکو د نورستان کونړ او نورستان لغمان ترمنځ د سرکونو کندوکا پر زینو او پرې د موټرو د تګ راتګ ویډیوګانې او عکسونه نشر کړې دي. دغه عکسونو او ویډیوګانې سره لیکلي چې موږ د سرکونو اساسي رغول او لیا د ستونزو وتل غواړو. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو او د یاد ولایت د ځوانانو د همغږي شورا مشر محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې هم د سرکونو رغول غوښتنې کړي او وسنیو حکومتي چارواکو سره هم لبیلابیلو لارو د سرکونو د نشتون ستونزې شریکی کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي.
نورستان په هیڅ ولسوالۍ کې اساسي سرک نشته دی. مرکزی طرف ته هم لا موږ قیر سرک نه لرو. د دې سربیره د مرکز سره د ولسوالیو سرکونه چې دي هغه وصل نه دي. لا تر اوسه پورې د دې په وړاندې کوم پلان هم نه دی نیولی چې سرکونه جوړ شي. وروستیو کې د ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، قومي سپینګیرو د کلي اوسیدونکو له حد زیات مایوسي ښکاره کړې ده. خلک له حد زیات خپل سوشل میډیا یا فیسبوکونو نورو له لارې خپل غږ بدرکوي خو لا تر اوسه پورې چا غږ وانه اورېده.
د هغه په وینا چې د سرکونو د نشتوالي له امله ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي او کوم سرکونه چې جوړ هم دي هغه ټول د موټرو له تګ راتګ وتلي دي.
نو زمنګ دولت چارواکو مرکزی چارواکو ساحل د چې سرقب چې نور ولایتونو کې ورستیو کې تاسیسات روان دي. د دوهم او دریم سرکونو د پاره سروي کیږي. د نورستان کې هغه لمړني کم سرکونه چې دی ویجاړ دي دیو ته هم رسیدګیو کې ترڅو د خلک هم د غستون سراوزي او پورستیو کې دغه د ترافیکی پیخي او د دې پرونات به هم د خلکو او جانی او مالی زیات خبر چی.
نورستانیان په ټولنیزو رسنیو کې دا ګیله هم کوي چې په تیرو حکومتونو کې هم د ستونزو هواری ته چندان پام نه دی شوی او په اوسنی کې هم له پامه غورځول شوی دی. نو باید چې چارواکي له ټولو ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول نورستان سره لکیتونکي توپیریز چلن څخه ډډه وکړي. کوم خدمات او کارونه چې نور ولایتونو کې کیږي دلته دی هم تر سره شي. که څه هم چې په نورستان کې واکمن چارواکي د خلکو د غوښتنو او د ازادي رادیو پوښتنو ته جواب نه وایي، خو په خای ویلی و چې د سرکونو له خراب حالت او د خلکو لستون زوی خپل مشران خبر کړي او هغوی ورسره ژمنه کړي چې د بودیجی پیدا کولو سره سم به د یاد ولایت د سرکونو پر رغولو کار پیل کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبي جوړښت لامل په ختیځ، لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی. درې واړه برخې او ورسره تړلې اوږدې درې د سرکونو د نشټوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې ځایي اوسیدونکي او نور خلک یې له یوې برخې بلې ته د اوږدو او له خطرونو ډکو لارو وهلو څخه وروسته ځانونه رسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندز ولایت سیمیز چارواکی وایي چې دوی په یاد ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی ترڅو د ښار د کوڅو او سړکونو څخه دغه سپي راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغې ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې باندې کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې د کندز ښار اوسیدونکو د کوڅو د پسپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه هم کړي وو. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وړو.
په کندز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دن ما از نوای سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلته زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زر زر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوش یو چی دا کچرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرپیان نه موږ ډېر پازاب وو دایدوسپیان نه البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ اثر د سیاحت عامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګرپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
خود عظیم کشتن سکه هم خودش آزار
و کوڅه ډبو سپو وزن ناسم او غیر انساني کار دی. انسانان باید پر حیواناتو ترحم وکړي. د وژلو پر ځای باید کوڅه ډب سپي ژوندۍ راټول او له عقیم کولو وروسته له ښار څخه لرې په یو مناسب ځای کې وساتل سي او په پایله کې به هم ښار پاک سي او هم به د سپو ژوند وژغورل سي.
په داسې حال کې په کندز کې د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې هم ورته کمپاین ترسره شوی و. بلخوا د حیواناتو د حقونو مدافعین ټینګار کوي چې د حیواناتو پر وړاندې باید له ترحم او مهربانۍ څخه کار واخیستل شي او باید کوڅه ډبې سپي ژوندي راټول او له ښار څخه لرې په یو امن ځای کې وساتل شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لر خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده.